د بشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ بیستي وخت ورځي درې بجې شوي. نن د زیارت پر ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده. په دې ګړې کې تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه هم لرو او په وروستۍ نیمایي کې روښانه مستقبل اوریزه خبرونه به هم دروو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي. اول د خبرونو سرټکی. نن په کوټه کې د وفاقي شری عدالت په جج 14 کې یو شمېر کسان جوړ شوې دي. افغان ولسمشر ویلي افغانان به په تپل شوي جنگ کې بریالي شي او په شام کې باغی دلیوای په حلب خار کې لا هم جګړه دوام لري. د خبرونو تفصیل. نن په کوټه کې د وفاقي شری عدالت د جج ملک ظهور شاوانی په قافله جاودنه شوې چې پکې د سلورو پولیسوالو په شمول سوار لس کسان جوړل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه چې سهار لس بجې د کوټه په زرغون سړک رامن تشو پکې ملک ظهور شاوانی محفوظ دي. د دې صوبې د داخله چارو وزیر سرفراز بوګټي د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل چې دا ریموت کنټرول بمی چاودنه وه او پکې د دریو نه تر سلورو کیلو پورې بارود استعمال شوی وو چې پکې د پولیسو یو ګاډی ته زیان رسیدلی دی. د هسپتال ذرایع وایي په جوبلو کې د دوو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د حملې نه دوه ورځې وروسته د مشکوکه وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي. د پوځ د تعلقات عامه څانګې ISPR بیگانه وخت خبريالانو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د کامبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 255 امنیتي عسکر برخه اخلي چې په کې ملیشیا ځواکونه، پولیس او د ترهګرۍ ضد ځواک عسکر شامل دي. یاد دي وی چې د تیر ګل په ورځ د کوټه په سیول هسپتال کې په وکیلانو یو ځانمرګي برید شوی وو چې پکې 3 کسان وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان وو. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او داعش وسلوالو ډلو منلې وه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر دې دمه یې په دې صوبه کې خواوشا 2000 مدرسې رجسټر کړې دي. د مذهبي چارو او اوقافو صوبایي وزیر حبیب الرحمن تیر ماخه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کار دي چې وفاقي حکومت د مدرسو د رجسټریشن عمل آسان کړي.
دا یو پروفارما مرکزی حکومت چاپ کړی ده او پای کې ډېر کمپلیکیشنز دي. موږ هغه یو مشکلات پیدا کړی دي. کلیر قانون نه مرکز جوړ کړی دی زموږ حضور دی. د رجسټریشن پای کمیټه جوړ شوې ده هغه لپاره موږ قانون سازی کوو په صوبه کې زیات شي آسان شي.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د روان کال په بجټ کې د کوړي د حقانی مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپۍ مختص کړی دي. د پاکستان د سینټ نه د منځوري نه پاس د برېښنايي جرمونو د مخنیوي بل مسوده په قومي اسمبلی کې لباس بحث نه پاس منزور کړی شو چې د دې نه پاس به د پاکستان صدر ته د لاسلیک لپاره استول کیږي او بیا به د قانون برخه وګرځي. د پاکستان ټلویزیون وایي چې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشا رحمان دغه مسوده وړاندې کړی و او د مخالفو ډلو غړو رد کړی و. خو زیات ټلویزیون زیاتوي چې دا سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي او دا شانبه د دې نه د انټرنیټ د لارې کاروبارونه هم متاثر شي. دا د هم یادوي چې د دې بل په مسوده کې ویل شوی چې د انټرنیټ یا برقی آلاتو د لارې ک چاترهګری وکړه یا د ترهګرو مرسته وکړي او یا په د دې لارې د کرکو خورولو تقریرونه وکړه چې په انټرنیټ د اخلاقو نه پریوځي تصویرونه خپاره کړنو پر ضد به سخت کاروي کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې افغانان به د رواني تپل شوی جګړې په وړاندې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسیږي. ښاغلی غنی نن دا خبرې د حشمت خلیل کرزی د شهادت د دویم کلین په مناسبت غونډې ته وکړې.
ارمان صلح تنها ارمان خان شهید نه
د وای د سولې ارمان یوازې د حشمت خان نه بلکې د ټول ملت هیله ده. نو په یووالي سره به موږ دغه هیلو ته رسیږو. حشمت خلیل کرزی دوه کاله وړاندې په خپل کور کې په یو ځان وجون کې حمله کې وژل شوی و. په شام کې باغی دلیوای په حلب خار کې جګړه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا اعلان شوی روزانه د 3 غنټو جنگ بندي به لنن یعنی زیارت لورځ شروع کیږي. په حلب خار کې د جیش الانصار باغی دلیویان محمد رشید اویل لنن سهار راځي د یاد خار په راموش سیمه کې د وړاندې تللو حکومتي ځواکونه د وړاندې تللو هڅه کوي او د روسي جنگي جازونو په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. ملګری ملتونه وایي چې په یاد خار او د دینګیر چاپیره خوښه سیمو کې شل لکه خلک بنیادی انساني مرستو ته اړتیا لري. تاکل شوی چې نن به د جرمني د داخله چارو وزیر د سختو امنیتي اقداماتو په وړاندې کولو سره د ولس اندېښنو ته جواب ووایي. په دغه هیواد کې 13 میاشت دوه وسلوال بریدونه شوي وو چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. تمه ده چې تامس میزیری به نن په یوه خبري غونډه کې دغه نوي امنیتي ګامونه اعلان کړي. د جرمني خبري ایجنسی ډی پی ای رپورټ ورکوي چې د ترهګرۍ پر ضد د نوي اقداماتو کې بعد مسلمانانو ښځو په پوره مخ پټولو بندیز شامل وي او دا راز به د استخباراتي دارو کارکونکو تر اسوار لسو کلونو عمر پورې ماشومان نه هم پلټنې کولای شي. خو پرون په برمن کې د وفاقي پولیسو سره د غونډې پر مهال تامس وویل چې په دې پلانونو به لا هم بحث کیږي. او بل خبردا چې د اسټرالیا د مهاجرینو وزیر د پیسیفیک په حراستي کیمپ کې په میشتو په ناغښتونکو تور لګولې چې اسټرالیا ته د استولو په مقصد د جنسي زیاتی دروغ رپورټونه کوي. پرون اخاغلی ډوټن اویل په ناغښتونکو د جنسي زیاتی په اړه دروغ وایي. نوموړي دا وینا په داسې حال کې کړې چې و ورځ وړاندې وي ورځپاڼې د نارو نومې کډوالو کیمپ کې د جنسي تیری سرګند شوي تفصیلي معلومات خپاره کړل. د اسټرالیا ګارډین ورځپاڼې ته سره باندې 2000 پیښو رپورټونه سرګند کړل شوي چې پکې د پناهغښتونکو کو سره په زور د زینه جنسي زورونه به سلوکي تورونه شامل دي. دا وتر دې د مد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظمغه خبريال سره ظاهر د کرنسي وبي او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي درخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ یو یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ او یا پیسې او په 1.3 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسې او 25 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ لس پیسې او 25 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یورو په 250 پیسې او په یورو په 450 پیسې. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 18 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال اډیو او دلته سره مشال اډیو خبرونه په مشال اډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نو رپورټونو ترڅنګ اوري. نن سهار کوټه کې د یو جج پر خاروان د سړک غاړي بمی چاودنی سوال لستانه جوړ کړی. او د پاکستان په وزوای امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو د ځنمرګي برید په تړاو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړی. او په کوټه کې په وکیلانو د ګل ورځې برید وروسته د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې سیاسي ګوندونو د پخوا په څیر په عملي توګه لا عام احتجاج نه دی کړی. د دې وجه څه ده؟
سیاسي پارټیان ما خل خپلم دا وخت دغه ته ګوري د وکیلان راځمون ته ګوري چې وکیلان څه کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي مستقبل خبرونه کې اوري چې پښتانه ځوانان ستورو ته رسیدل غواړي. د کوټې نور ناشا په دې برخه کې د لاس د کړو تحقیق اراده لري. روزونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان مرکز کوټه کې پر زرغون سړک نن سهار شاوخوا 10 بجې د یو جج پر کاروان د سړک غړي چاودنې د څلورو پولیسوالو په ګډون 14 تنه جوبل کړل. د صوبې کونو چارو وزیر سرپراز بوکټي خبرجالان ته ویلي چې برید د وفاقي شریعت کوډ د یو جج ظهور شاهوانی په قافله کې شامل د ترګري ضد ځواک پر یو ګاډي شوی. خو د نوموړي په خبره جج خوندي دی. دا په داسې حال کې دا چې د ګل په ورځ هم پر قانون پوهانو ځنمرګي برید کې درې اویا کسان ووژل شول او تر سلو زیات ژوبل شو. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ پر زرغون سړک واکرم اسپیتال ته مخامخ پر پل باندې نن سهار لس بجې هغه مالی و بمی چاودنه وسوه کله چې د وفاقي شریعت کوټ یا عدالت قاضي ملک ظهور شوانی په خپل موټر کې د غلارې څخه تیرېدی. دا چاودنه دومره زورور و چې ژغه په ښار کې تر ډېره لرې پورې خلکو واورېدی. په چاودنه کې ټپیان شوي کسان سمدلاسه د کوټ و لوی روغتون ته رسول شوي دي چیرې چې ډاکټرانو د دې د درملنې کال ترسره کړی دی. په سیول هسپتال کې د ډاکټر عبدالرحمن په وینا چې په پیښه کې څوارلس کسان ټپیان شوي دي په دوی کې څلور پولیس والا هم شامل دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دوو ټپیانو حالت اوس هم سم نه دی. د پولیس په وینا چې په پیښه کې د وفاقي شرعي عدالت قاضي ملک ظهور شاواني خوندي پاتې شوی دی خو د څلور ساتونکي ټپیان شوي دي. د پیښې سمدستي وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د چاودنې وځای ته ورسېدی او هلته یې د چاودنې څخه د نقصان جاج واخیستی. پر دې مهال ښاغلي بوکټي و خبریالانو ته وویل چې دا چاودنې څخه د پولیسو یو موټر ته څه زیان اوښتی دی. د نوموړي په وینا چې دا ریموټ کنټرول بلید و او په کوم کې چې د درو څخه تر څلور کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال لډو ته غوږېستې. په کوټه کې پاتې کیږو. د پاکستان په وزوای امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو د ځنمرګي برید په تړاو د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا خبره د پوځ اماړي کو څانګې ایس پی آر د شروع په ورځو په یوه خبر پاڼه کې کړي. د دې عملیاتو په اړه نور تفصیل نه دي ورکړل شوي. همداراز د ګل د ورځې په برید کې د چارواکو په وینا درې اویا کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې وکیلان وو. تفصیل له کوټه ایوب ترین راکوي.
د خبره د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لوري تیر شپه جاری شوی په یوه بیان کې خبره شوی ده. په بیان کې ویل شوی دی چې په دې عملیاتو کې به 1500 سرحدي عسکر، یو نیم سل پولیس او د ترګري ضد د فورس سل سرتیري برخه اخلي. د دې عملیاتو اعلان د پاکستان د فوج ستر مشر جنرال رایل شریف د کوټې د دورې پر مهال کړی وو. په کوم کې چې رایل شریف ویلو چې دغه عملیات به د کوټ په ګډون د هیواد په هر هغه برخه کېږي چیرې چې ولس دښمنه یا وسلوالي شکمنو ډلو ځالې جوړې کړې وي. په کوټ کې د کومبک د عملیاتو په اړه دا نه ده څرګنده شوې چې تر اوسه پورې څو کسان نیول شوي دي او د دوی تړاو د کومې سیاسي یا مذهبي ډلې سره دی. البته تیر ورځ د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې د کوټ ښار د بیلابیلو برخو څخه شل شکمن کسان نیول شوي دي او د دوی څخه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید په اړه پلټنه پیل شوې ده. دلته تیره شپه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په مشرتابه کې وغونډه وسوه په کوم کې چې فوجي او انتظامی چارواکو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو و کورنیو ته به حکومت یو یو کروڑ روپۍ مرسته ورکوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د خبریالانو سره تیر شپه په غیر رسمي خبرو کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې د وزل سو دوه کیمرمینانو میرمنې حکومت سمدلاسه په کار یا سرکاري نوکری باندې ګمارلې دي او نن به و دوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول سي. د دوی ورده چې په پیښه کې د ډان نیوز کیمرمین محمود خان او د آج ټی وی کیمرمین شهزاد احمد وژل شوی وو. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په پیښه کې تر اوسه پورې درو اویا کسان وژل شوي دي په دوی کې زیاتره وکیلان دي. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې د 500 ټپیانو علاج دا وخت د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. بل خواته په کوټه کې د وکیلانو له لوري د عدالتو بایکاټ لا نه دی ختم شوی او نن هم د کوټ لویه کچری د ولس په مخ تړل شوی و چې لامل هغه کسان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي د چا مقدمه چې دا وخت په عدالتو کې روان دي. دغه ډول شونځي او سرکاري دفترونه که څه هم د وی ورځې د بندیز وروسته خلاص شوي دي خو په دوی کې ازري لا اوس هم نه ده پروسوي. بل پلو ته د ځانمرګي برید په ضد په ژوب، لورلایي، دلبندین، پنجګور او سیبي کې د وکیلانو خبریالانو د ډل له لوري د احتجاجي مظاهرو اطلاعات راغلي دي. و مظاهرو ته وینا کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او هیواد د ولس دښمنو ډلو څخه پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال راډیو ته غوګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. خو زو اسلام آباد ته په کوټه کې تر ځنمرګي برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې ضرب عضب عملیات به په هر حال کې سرته رسوي. د شروع په ورځ نوازشریف قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت ادعا وکړه چې پاکستان د پخوانیو کلونو پرتله دا مهال زیات خوندي دی. د استخباراتي چارواکو امنیتي ځواکونو د کارکردګۍ په اړه د اطمینان څرګندونه وکړه. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
د چهارشنبې په ورځ قومي اسمبلی ته د خطاب په وخت خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د کوټې پیښې ټول کام غمجن کړي، خو هر نوی غم د پاکستان لپاره د نوي قوت وجه جوړیږي. وزیر اعظم نواز شریف قومي اسمبلی ته وویل چې بیلارې عناصر د کمې نظریې تر لاندې زموږ دښمنان شول، نو هغه نظریې ته به ماتې ورکړی کیږي. د پوینا دا هم هغه نظریه ده چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریه په سفوره کوټ کې اسماعیلیان په نخ کړ، په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړ، چا چې په پېښور کې چرچ په نخ کړو، چا چې د آرمی په بلو سکول ماشومان په نخ کړ. دې نظریه د مرګ د هرې طبقې نمایه خلکو په شمول د پاکستان اقلیتونه په نخ کړ. دا هم هغه نظریه ده چې زموږ د ژوند تیرولو طریقه، زموږ آئین، عدلیه او د قومي سلامتیا د ادارو دښمنه ده، زموږ د ولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریه ته ماتې ورکو.
هم نه هر قیمت پر اس نظریه کو شکست دینی ہے.
وزیر اعظم په وینا چې د کوټه برید باقاعده منصوبه بندی تر لاندې شوې ده او د دې تر شا کارکوونکي ذهن مکرو اسایم لري. دی وایي دا هم هغه ذهن دی چې پاکستان کې امن او امان ښه کېدو ته نشي کتلی، او په خاص توګه د بلوچستان په صورتحال کې کم خوالی راغلی دی. د هغې تباه کول زموږ دښمن په مقاصدو کې شامل دي. موږ به د دوی اسایم ناکامه جوړو. پاکستان کې د ترقی چې کم امکانات مخې ته را روان دي، او په خاص توګه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ تر لاندې د ترقی نوې منصوبې زموږ د دښمن نه حتمیږي. د دې مقابله کولو لپاره موږ له متحد پاتې کېدل بې حد ضروري دي. وزیر اعظم په خپل خطاب کې زیاته کړه چې هرې طبقې، عقیدې او د هر رنګ او نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندي جوړول یې مشن دی. وزیر اعظم قانون نافذ کوونکو ادارو او د استخباراتي ادارو په کارکردګۍ اطمینان څرګند کړو، او وی ویل چې نن پاکستان د سو کاله مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی. وزیر اعظم ایوان ته وویل چې د قومي سلامتیا ادارې او قانون نافذ کوونکو ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحد دي. قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت د پاکستان داخله چارو وزیر وینا وه چې د ترهګرۍ مخنیوي لړکی پاکستان یو اوږد سفر تیر کړی، اوس لک پاتې دی باید چې دا سفر سرته په اتفاق سره ورسول شي. د زیاته کړه چې د کوټه د سانحې ابتدایي شواهد ترلاسه شوي دي. د مخالف ډلې مشر سید خورشید چا په دې موقع وینا وه چې حکومت سره مو وخت په وخت کومک کړی دی، او مخکې به یې هم کوو. دی وایي په یو ځای د دښمنانو خلاف جنګ کول غواړي. یوازې څوک هم نشي جنګېدلی، حکومت یوازې د وسلوالو خلاف نشي جنګېدلی. دا قومي جنګ پکار دی، د هغه خلکو خلاف او د هغه قوتونو خلاف چې پاکستان کمزورول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې د کوټه سانحه قامي ده، خو دا وړوم وینه ده. دې لړکې په یو ځای د کار کولو ضرورت دی.
په کوټه کې په وکیلانو تر ځانمرګي برید وروسته د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د خپلو غوسو او همداراز د خفګان څرګندونه کړې، خو د پخوا په څیر سیاسي ګوندونو په عملي توګه لا هم احتجاج نه دی کړی. د دې وجه څه کېدای شي؟ د پښتون عبدالحی کاکړ په کوټه کې له میشت خبریال شهزاده ذوالفقار کړی دا، نو د هغه ځواب
سیاسی پارٹیاں ما خیال خپلم دا وخت دغه ته ګوري، وکیلان ته ګوري، د وکیلان راځم ته ګوري چې وکیلان څه کوي. لکه سیاسیان موږ دوه کسان شهید شوي دي، او ډېر خلک راغلي دي موږ چې تاسو څه کوم غواړي څه کوئ. نو فی الحال هغه فیملیان هم خپل خپله څوک په فاتحه کې دغه دی، څوک دغه دی فی الحال په تعزیت کې دغه دی، څوک خلک هم برتنیان ته ځي. پولیټیکل پارټیز هم ګرد ګرځېدلی دي، د ګرد سره ناست ولاړې کړي دي. اوس چې دوی فارغ راسي، بېرته کوټ ته راسي، لوی خبره دا دي. یو خو دا خبره چې دوی په فاتحې ناست دي، دویم خبره دا دي اوس ډېر خلک زخمیان چې دوی په اسپتالو کې دي، په کراچی کې دي، لیډران چې دوی په کراچی کې دي، هغوی سره اخته دي. چې زما خیال د ده په اړه چې دوی دا شی خلاص شي، بیا دوی چینی لامل ته کوي.
نو ستاسو په خیال باندې که دومره وخت انتظار په دې واقع کې وسی کنه، نو بیا که سبا یو تحریک شروع هم سی په یو شکل نه شکل کې، کا وکیلانې که صحافیان وي که سیاسي ګوندونه وي، نو هغه به هم هغسې مؤثر وي؟ داسې خو به نه وي چې په هغه کې به یو تعطل راغلی وي او هغسې به نه وسي مؤثره لکه څنګه سي اوس وخت کې کېدای سي؟
زما خیال دې ګوره، دا د سټوډنټ پولیټکس نه دي، دا یو ډېر جذباتي دغه نه دي چې په ګلۍ کې یو شی اوسي هغه ټایم چې دی هغوی ډېډ باډي وړي د سیم په کور باندې مخته چې دی دي چې موږ هغه وخت پورې دا چې دی نه پټو کوم وخت پورې زموږ خلک نه سي ګرسته. دا یو میچور خلک دي، پولیټیکل پارټي ډېر میچور دي، یو پلان ډېر میچور دي، او ما خپل هم چې د حیثیت خبر خبریال ما ورته خبرې کړي دي، پرون ما ورخته وړي دي تاسو لایمل به صحیح کرد دا خبرې کوي چې اوس هم د فاقیان یو خلاص، اوس هم د زخمیان یو خلاص، لیک بیا دغه اوسې د چلو مزګر د پاکستان په لیول باندې یو لایمل جوړوي او پولیټیکل پارټي به ما سره ګډي. او
د په کوټه کې خبریال شهزاد عبدالفقار چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې وي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. نن په لوړګي پریس کلب کې د خبر ایجنسۍ د سیاسي ګوندونو عہدیدارانو او قومي مشرانو په یوه ګډه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د تورخم پولي دواړو غاړو ته آباد قبایل نه زوروي او د دوی په خبره باید چې د تګ راتګ په قوانینو کې نرمي وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی سیاسی او قومی مشرانو په لوړګي پریس کلب کې یو غونډې په محل د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په تورخم پوله د دواړو خواو ته میشتو قبایلو سره په تګ راتګ کې نرمي وکړی شي. دوی وایي په تورخم پوله ورسره امنیتي ځواکونه سختي کوي او د پاسپورټ او ویزې د شرط د لاسه کاروبار هم متاثره شوی دی. په دې غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پریدی مشال ریډیو ته وویل
دا په تورخم باندې د مونږ د خلکو سره چې کوم سلوک کیږي چې پاغه کې بیماران دي، پاغه کې طالب علمان دي، پاغه کې زنانې، پاغه کې ماشومان دي، هغه سره چې کوم غیر انساني، غیر اسلامي، غیر اخلاقي سلوک کیږي مونږ د هغه خلاف نن دلته راغونډیو او د واکدارانو نه دا اپیل کوو چې مهرباني وکړو چې یو د مونږ قبایلو خپل روایت دي، مونږ د قبایلو چې کومې زنانې دي هغه سره د غیر اخلاقي هغه ما کیږي هغه کده بارډر اخ طرف لري یو کا دغ طرف لري، مونږ ټول سره یو رونه یو، د مونږ سره تاګ را تاګ دی، د مونږ رشتہ داری دی، د مونږ خپلوی دی، د مونږ یو رور بدل ته وی بل رور بم بارو سیږي. نو مونږ دا اپیل کوو چې یو دغه ختم شي. پاسپورت چار چکم دی دغه مونږ بالکل تیار نه یو، اخ طرف لري کا دغ طرف لري چې اغه لا داسې راهداري کوډونه ملو شي چې اغه دلته په پاکستان او په افغانستان کې غو په اسانه بارډر کراس کول شي، روزګار هم کول شي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر شاه حسین شینواری ویل چې د بارډر د تنظیم پالیسی دی په قبایلو باندې څوک نه لاګو کوي.
زموږ سره رښتی دی، زموږ سره جایدادونه دی، زموږ سره تګ را تګ دی، کتور خان ته کوشي په واپسې کې نشي راختای، شناختی کارډونه تر ګوري او بیا دوه دوه غنټې پاغه ټول پلازا یو ورته جوړه کړی دا پاغه باندې چیکینګ کا. نو لہذا یو عذاب غوندي سره دا خلک مخشوي دي.
او یو قبایلی مشر شاکر پریدی ویل چې امنیتی ځواکونه ورسره په تورخم کې ډیره سختی کوي او د دوی د ترانسپورت په کار هم ډیره سر پرې وتلای دی.
مخکې به په دا دغه باندې موږ 300-400 ټریلر روانو، اوس 150-100 تر رسیدلی دي. نو زه د مشرانو ته اپیل کوم چې تاسو تجارت ته لګاته و جو ویر کوټ بل موږ دا اپیل کو چې تورخم پیری خو په کار دي چې دوه خلکو سره ار قسم چی چې نرمي وکړي.
او د جماعت اسلامي پارټۍ یو مشر مراد حسین پریدی ویل
خدای چې قبایلو ته ځان له کارډ ورکړی شي. قبایل اخو کوم چې قبایل دي، اخو کوم چې کوم افغانستان خلک دي، دلته پاکستان کوم قبایل دي، دغه ته تګ راتګ کې اسانتیا پیدا کیږي. کوم راهداري کارډ ورکړی شي ورته دوه خپل شناخت ورکړی شي ولا پوه شي.
او د تحریک انصاف د خیبر ایجنسی یو مشر عبدالرزاق ویل
بدقسمت ہے نا بارڈر بانے چیکنگ سی بارڈر نہ چلے گا تیر سے مکھ کے بل چیکنگ سی دے دوڑ پمنس کی زمخ پل شینواری اسی گی دے پمنس کی زمخ پل قومی ڈیر اساسی روزگار دے جون دے لاسگاڑ والے ٹرانسپورٹ والے دی کاروباریان دی کسٹم ایجنٹان دی دلتا خلق کو جون دیا رہتا انکا
یاد دیوی چھ دا جون اڑمبئی نیٹے نا پاکستانی چارواکو پا تورخم پولا افغان وگڑو لپارا دا پاسپورٹ او ویزے شرطی خیدے او بغیر سفری اسنادوی دا تورخم پا دروازا پاکستان تا نا رپریک دی او دا جون پا دولسم نیٹا پا تورخم کی دا گیٹ لگولو پا ماملا دا پاکستان او افغان امنیتی زوکنو ترمنز نخطی هم شوی وی او دوار خواو تا پکی مرک جوبلا اوڑی دلی و فرهاد شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
د خبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن ویلی د پیچیده او سخت رجستریشن عمل لوجې په ټوله صوبه کې تر اوسه یوازې 2000 دیني مدرسې رجستر شوې او د په خبره په کار چې باقي حکومت د دینی مدرسو د رجستریشن فارم او عمل آسان کړي. تفصیل له پیښوره د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د مذهبي چارو او اوقافو وزیر حبیب الرحمن په وینا په ټوله صوبه کې اوسه پورې خوشا 2000 دینی مدرسې رجستر شوې دي او په کار ده چې وفاقي حکومت د مدرسو د رجستریشن لپاره فارم او نور ضروریات آسان کړي. دا شروع په ماښام صوبایي وزیر په پختونخوا اسمبلی کې د دینی مدرسو د رجستریشن په هکله د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی غواړي چې د صوبې ټولې دینی مدرسې دې رجستر شي خو د هغې لپاره د فارم سهل او آسان شي.
دا یو پروفارما مرکزی حکومت چاپ کړی ده او پای کې ډېر کمپلیکیشنز دي. هغه یو مشکلات پیدا کړی دي. کلیر قانون نه مرکز جوړ کړی دی زموږ حضور دی د رجستریشن په یو کمیټې جوړ شوی دا لپاره موږ قانون سازی کوو په صوبه کې بیا شي آسان شي.
صوبایي وزیر حبیب الرحمن چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري زیاته کړه چې د مدرسو رجستریشن ذمہواري د دوی د وزارت نه بلکې د سند د محکمې سره ده او په کار ده چې د پولیسو او نور ریاستي ادارې د هر رجستر او غیر رجستر مدرسې په حق له معلومات مخکنه راغون کړی.
رسوبی اختیار دی دغه د رجستریشن ځان له خپل طریقه ده پکې بالکل څه قسم چینجز نه دي شوی. موږ سه امینډمنټ نه راوړي موږ په قانون کې څه بدلی نه راوسته پاکه زړه طریقه وانه دي خو چونکه انتظامی خلک د محکمې خلک خو یریږي دغه یری په بنیاد باندې مته مشکلات پیدا کی خلکو ته پرستیشن کې.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پښتنو په هر کلی او جماعت کې ماشومانو ته د مذهب سبق خوځل شي او بیا هر جماعت د یاد زده کړې مدرسه نه وي.
یو خو زموږ په جماعتونو کې ګوره د پښتنو هر جماعت د دارالعلوم دی نظریه پکې وي دا خو رجسٹر نه دی کنه هر کلی کې په اړه وجره کې یعنی په کلی کې شپږ پنځه سوه زغه نظریه کلاسونه دي.
دا یادونه ده چې د پښتونخوا حکومت پر روان مالی کال کې دا نوخار حقانی مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپے په بجټ کې خوځل دي او دغه شان د صوبایي حکومت په وینا زیات تر رجستر دینی مدرسو سره هر کال مالی مرستې کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. په جنوبی وزیرستان کې سرحد رول سپورت پروګرام خزو ته کسبونه په تیره بیا لاسي او مشینی کارونه ورزده کوي. د ادارې چارواکي وایي تر اوسه یې 260 مېرمنو ته روزنه ورکړې. سلام مسعود د دې پروژې له مشري نورین ملک سره مرکه کړو په سر کې ترې د پروژې پړه پوښتلې. نوموړي وایي
دا ڈبلیو ایف ایچ ایس دے فیمل فرینڈلی ہیلتھ اسپیس دے دل تمونگا یو ووکیشنل ٹریننگ کلاس کرے دے دل تشزینا تمونگا ووکیشنل ٹریننگ دیر کو دا کے پکے ٹیلرنگ وی ایمبرائڈری وی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن ہامی
تا سودا سنٹر دے کلا نہ کلاس کڑائی دے
26 جنوری 2016
دل تا چومرا جنا کیا شزینا رازی چتا سو ٹریننگ ور کو
260 شزینا تمونگا ٹریننگ در کڑیا دی مونگا تا دور شزینا اس رجسٹریشن تا روگلی دی چے مونگا دوا درے بیجینا نور ہمونگا تیار شی
دل تا دے دستا کرائی پاولے سرا تاسو کوم کوم شیونه دوی ته ورزده کوئ؟
امبرایډری چې مطلب ډیفرنٹ ټانکا هوي مده سندی کشمیری د خپل شیان دل دا چې کوم ساوت وزیرشه پښتونونو سره چې هغه کلچر ها شیزینه وی چې هغه همغه هغه ته ازده کو. ډیکوریشن چې وی دا موتیونو سره دا شیان جوړی دا کمبل جوړی ټکرې جوړی.
تاسو دا ټریننګ په دې سنټر شو ورکوي کوم شینونه کوم شینونه درته ملو شوې دي؟ آیا دا سلایي مشینونه د جنکای ته غور کوي
چې کومه شیزینه کیما مشین باندې تا کوي لاس اورج ټریننګ وی چې کله هغه ټریننګ ختم شي بیا هغه مشین هغه ته مونږ گیفت کوو.
نو نورین ملک چې په جنوبی وزیرستان کې د سرحد رولر سپورت پروګرام لخوا خزو ته کسبونه ورزه کوي دوی سره مرکز سیلاب مسعود کړي وا اوس وخت شوی دی درې نیو بجې منور شاهم سټوډیو راغلی نو راځي چې لاغو د خبرو لاندې زور.
په کوټه کې نن سهار د وفاقي شری عدالت د جج ظهور احمد شاوانی په قافله د سړک غاړې ماین چاودنه شوه چې پکې د سلورو پولیسوالو په شمول لک تر لګه سوار لس کسان جوړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې په وکیلانو د حمله نه دوه ورځې پس د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي. د ګل دورې په دغه برید کې درې اویا کسان وژل شوي او تر سلو زیات جوړل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر دې دمه په دې صوبه کې خواوشا 2000 مدرسې ريجستره کړې. د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو سره خبرو کې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مدرسو د ريجستریشن عمل دې اسان کړي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د روان کال په بجټ کې د کوړي د حقانی مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو واری بیا ټینګار وکړ چې افغانان به د روانې تپل شوې جګړې په وړاندې بریالي شي او یوې دایمي سولې ته به ورسیږي. نوموړي دا خبرې نن د حشمت خلیل کرزي د دویم کلین په مناسبت غونډې ته وکړې. حشمت خلیل دوه کاله وړاندې په خپل کور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د هلمند ولایت سیمایز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د ودانې محاصره یې تیر شپه خواوشا یوه بجه ماته کړه چې په نتیجه کې مخالفینو ته درنه مرجوبله واوخته. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په شام کې باغی ډلې وایي په حلب ښار کې جګړه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا اعلان شوی روزانه د دریو ګینټو جنگ بندي به له نن یعنی زیارت له ورځې شروع کیږي. باغیان وایي له نن سهار راهیسې د یادخار پر اموش سیمه کې حکومتي ځواکونه د وړاندې تللو هڅه کوي او د روسي جنگي جازونو په بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی. او ټاکل شوی چې نن به د جرمني د داخله چارو وزیر د سختو امنیتي اقداماتو په وړاندې کولو سره د ولس اندېښنو ته جواب ووایي. په دغه هیواد کې 13 میاشت دوه وسلوال بریدونه شوي وو چې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه.
دا ومنه ورشاج تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مکه ستاسو لپاره روښانه مستقبل او ځخ پرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وکړي.
آج ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سطح غونډه کې د ملک دننه امنیت او په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد جاج واخیستل شو. په غونډه کې وزیر اعظم په لږ وخت کې بهتره نتیجې ترلاسه کولو لپاره قانون نافذ کولو ادارو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ رابطې مضبوطولو لپاره حکم ورکړی. ادارې وایي چې وزیر اعظم هاوس کې شوې مهمه غونډه کې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا تفصیلات وړاندې کړل. هم په دغه ورځ د جنرال شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه هم شوې چې پکې د ملک مجموعي او خارجي سلامتۍ په لړ کې خبرې اترې وشوې. په دې موخه جنرال لاهل شریف وایي چې ترهګر او د هغوی پټن ځایونه دي په پوره قوت سره ختم کړی شي. ادارې زیاتوي چې د پوز مشر جنرال راحیل وینا وا چې د ملک په عدلیه او یو هسپتال حمله کول د ضرب اسب کامیابۍ کمزور کولو کوشش دی. ادارې لیکي چې سیاسي او عسکري مشر والې غونډه کې د امن بیا راګرځولو ګامونه د اطمینان وړ دي. په ملک کې تر اوسه پورې په زرګونو انساني ژوند د ترهګر ښکار شوی او د ملک معیشت ته په لویه کچه نقصان رسېدلی. خو چې سیاسي مشرولي اوس د پاک چین اقتصادي راهدارې منصوبې او د نورو لارو د ملک معیشت مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي نو دې لپاره په ملکي امن راوستل د ټولو اول ضروري دي. ادارې اخره کې وایي چې ملک مستحکم کولو او امن راوستلو لپاره ضروري دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د خپل متنازع بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي او سیاسي اختلافات صرف د سیاست تر حده وساتي. او چې څنګه په تېرو وختونو کې قومي معاملات په اتفاق سره مخکې بوتل شوي وو اوس ته هم هغه شان بوزي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د پاکستان د ازادۍ ورځ د تور ورځ په توګه منځلو فیصله واپس اخیستل ډېر ښه ګام دی. د فاټا د ولس د حکومت د توقعات زیاتېدل یو فطري خبره ده، ځکه چې تر اوسه پورې د فاټا قبایل په یو روایتي طرز خپل ژوند تېرولو، خو عملیاتو نه پس او د دې نورو ځایونو ته تلل او کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس په حالات کې بدلون راغلی او په دې کې دا شعور را پیدا شوی چې د ملک د نور ولس په شان د دوی سره هم سلوک وکړی شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. ادارې وایي چې ازادۍ په موقع د دې لخوا د اصلاحاتو توقع ساتل د دوی حق دی او تمه لرل پکار دی چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ به د قبایلي ولس دا خوب پوره شي. ادارې زیاتوي چې تر څو په قبایلو کې پولیټیکل نظام موجود دی او د پولیټیکل ایجنټ په شان د بادشاہت عہدی وي، نو په فاټا کې د اصلاح راوستو توقع لرل ګرانه ده، ځکه چې هلته هر فیصله د پولیټیکل نظامیه منل کیږي. ادارې اخره کې وایي چې په قبایلي علاقو کې کامیاب پوځي عملیاتو او متاثرینو د واپسې وخت او بدل شوي حالات یو موضوع وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي، او که قبایلي ولس ته په صحیح معنو کې انصاف ورکول دي نو د اسلام آباد های کورټ دایره کار د فاټا پورې وغځولی شي، د دې تر لاندې د عدالتونو جوړ کړی شي یا د فاټا های کورټ جوړ شي چې قبایلو ته یو شان د انصاف نظام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوی اسلام آباد کې د تیر خلیفه ورځ هغه امریکایي تن نیول شوی چې وړاندې له دې هیواده د جاسوسۍ په تور ایستل شوی و. بل خواسی جنرال لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او افغان طالبانو ترمنځ څه موده سختې جګړې شوې دي، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دواړه ډلې په ډزبندۍ سلا شوې دي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په دې اړه تحقیقات کوي چې د ګل په ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس وو که څنګه. په دغه پیښه کې درې اویا کسان وژل شول. ورځپاڼه لیکي که داسې وي نو دا به په هیواد کې دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې یو نوی او خونړی پړاو وي. دغه وسلواله ډله چې په عراق او شام کې یې سیمې تر قبضې لاندې دي، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې هم د پیښې ذمهواري منلې ده. پلټون کې وایي دا لا واضح نه ده چې د برید ذمهوار څوک دي او دا چې دواړو وسلوالو ډلو په دغه برید کې له یو بل سره مرسته کړې وه که څنګه. دا برید هغه وخت په هسپتال کې وشو کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د هغو وکیلانو په هجوم کې ځان والوزولو څوک چې د خپل وژل شوي ملګري وکیل مړې اخیستو ته ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې، خو د هیواد چارواکو مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د حملو تر شا لاس لرونکي وسلوال له دغه ډلې متاثره دي، خو نیغ په نیغه ورسره تړاو نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې لیکلي افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په لړ کې محدوده قانوني لارې لري. اداره لیکي افغانان د شامي وګړو په شان د اروپایي ټولنې د تیر کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بیا رغونې بیړني پروګرام مستحق نه دي ګرځول شوی. د دغه پروګرام له مخې یونان ته رسیدلي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د 6400 ځایونو ورکولو ژمنه شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي د یونان انتظامی په دې وروستو کې د کډوالو ځینو کیمپونو د تړلو اراده څرګنده کړې وه. په دې کې د الینیکو د زوړ هوایي میدان په ګډون د اولمپیک دوه پخوانی سټیډیمونه شامل دي. په دغو کیمپونو کې خواوشا 2000 کډوال پاتې کیږي. اداره وایي داسې ښکاري په کیمپونو کې هیڅوک له دې پلان نه خبر نه ول، بلکې په دې اړه یوازې ګنګوسې وې چې کډوال پرې اندېښمن وو. اداره وایي په دغو حالاتو کې چې ډېر افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په وړاندې محدودې قانوني لارې لري، ډېر کډوال مجبور دي چې گرانے او خطرناک لارے استعمال کړي. امنیسٹی انٹرنیشنل وایي له کورنۍ سره د بیا ملاوېدو لپاره دوی یوازې یو لار لري چې ډېر وخت اخلي او یقیني هم نه ده. هغه کسان چې په اروپا کې خپلوان نه لري لپاره حالات خنخ کاری. بیا نور کډوال پیسو ته ضرورت لري چې په ډېرو کمو پیسو ترې کار اخستل کیږي.
ودونکو دغه مخالې چې تاسو ورته دي تاسو تمہاره دي نه سم سري ځوړندې کړي وا او سم او کر سري زدار چې وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت په کوټه کې د ګل د ورځې ځنمرګي بریده تحقیقات کوي. د ورسپانه په خبره پاکستان معلومول غوړي چې آیا په حمله کې د داعش وسلوالې ډلې لاسو کڅنګه. ملخوا د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یورپ کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو ستونزې پګوته کړې وي. دغه مقاله تاسو ته ملي امیرزاده وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډیو ته وګستئ. په افغانستان کې د ناتو لړپوړي امریکایي کمانډان ویلي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیاتو کې د ډلې درانه ګوزارونه خوړلي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویل په تیرو دوه اونیو کې د داعش شاوخوا 300 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې ورو.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوي وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په درې څلورو ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سوله ییز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوې ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وایي افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن له خولې وایي په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي ویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخه ته مرګ ژوبله وختي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو د وختو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویاند اته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي. په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند ویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګ ژوبلې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوې او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. اته الله خوګیاڼي په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوختي مرګ ژوبلې په اړه ویل خاغلی خوګیاڼي ویل دا ګډ عملیات دي چې امریکایي ځواکونو پکې له افغان ځواکونو سره د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې ښه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې وایي په دې کال کې افغان ملي اردو تهاجمي وسیط خپل کړی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
دا واج ملان چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو او ستاسو لپاره یو بل ریپورت هم لرو. پراجیکټ سندیکیټ څېړنیزې ادارې په یو مقاله کې د امریکا صدرت انتخاباتو کې د الیکټرال کالج نظام ته کتنه کړې ده. د امریکا صدرت انتخاباتو کې د الیکټورل کالج اوټونو شمیر 538 شوی. د امریکا هر ریاست د خپل آبادی سره سم د الیکټورل کالج اوټونه لري. د یو صدرتي امیدوار د کامیابۍ لپاره د الیکټورل کالج تر 270 اوټونو ترلاسه کول ضروري وي. د الیکټورل کالج نظام په اړه نور تفصیل د ملیه امیرزاده نورو.
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیز اداره لیکي د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د یو کاندید د کامیابۍ سم اندازه لدې نشي لګېدې چې څومره کسانو ورته ووټ ورکړ، بلکې هلته د الیکټورل کالج یو ځانګړی نظام دی چې د یو کاندید کامیابی لدې سره تړلې وي چې په کومو ریاستونو کې کامیابی حاصلوي. په الیکټورل کالج کې هر ریاست له آبادۍ سره سم د ووټونو شمیر لري. اداره لیکي د امریکا ولسمشرۍ لپاره یو کاندید باید تر 270 زیات الیکټورل ووټونه ولري. د امریکا هر هغه ریاست چې پکې یو صدارتي نوماند تر 50.1% زیات پاپولر ووټونه وګټي د الیکټورل کالج 100% رائے داغه په برخه شي. په دې کې یوازې د مین او نبراسکا ریاستونه په دغه طریقې کار عمل نه کوي، بلکې د کانګرس د حلقې مطابق د الیکټورل کالج ووټ تقسیموي. د دې نتیجه دا وی چې د میلیونونو خلکو ووټ نشمېرل کیږي. د مثال په توګه په نیویارک او کالیفورنیا کې چې پکې ډیموکرات ګوند اکثریت لري، د ریپبلیکن ګوند کاندید هلته د ځان لپاره د ووټ تمنا
نشي کولی. د غشن په وایومنګ او میسیسیپی کې د ډیموکرات ګوند نومان د کامیابی تمه نه لري. اداره لیکي د الیکټورل کالج نظام کې دا ممکن ده چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې په اکثریت سره وګټي، خو بیا د الیکټورل کالج په رایو کې اوبیلي. دا داسې کېدای شي چې یو کاندید په زیاتو آبادی لرونکو ریاستونو کې په ډیر کم فرق وبیلي، که څه هم په وړو ریاستونو کې کامیاب ګرځېدلی وي. که هیڅ یو نومان د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه نه کړي، نو بیا الیکشن د ایوانی نمائندگان لاسونو ته ورشي. په دې کې بیا د هر ریاست نمائندگان یا ډیلیګیشن د یو ووټ حق لري او دوی پابند نه وي چې د هغه نومان په حق کې رای ورکړي چې چای په ریاست کې زیات ووټونه ګټلي وي. د ایوانی نمائندگان لخوا د ولسمشر د انتخابولو وروسته سینټ مرستیال ولسمشر انتخابوي چې هر سینیټر د یو ووټ حق لري. دا ممکن ده چې کانګرس له بیلو ګوندونو د ولسمشر او مرستیال ولسمشر انتخاب وکړي. اداره لیکي د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په ټولو ریاستونو کې لس سوینګ سټیټس بلل کیږي چې هلته ووټ کومې پارټۍ ته هم ورکول کېدی شي. باقي ریاستونه سیف یا محفوظه ګڼل کیږي، یعنی په دغو ریاستونو کې هر ګوند د خپلې کامیابۍ حاصلولو په اړه باور لرلی شي. دغه لس ریاستونه یا سوینګ سټیټس د ولسمشر په ټاکنه کې ډېر مهم رول لوبوي. په دغو کې اوهایو، فلوریڈا او پینسلوینیا د یو کاندید د بریا لپاره ډیر اهم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته غوښتل یو سم لجمنی سره سم واره رسیدلې دونیزي خبرونه روخانه مستقبل. د مشال رادیو د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې پښتانه ځوانان ستورو ته رسیدل غواړي. د کوټې نورینا شاه په دې لړکې د نړیوالو سره رابطې کړي او په دې برخه کې د لاس زده کړو او تحقیق اراده لري. نوموړی د برتانیا د یوې ادارې لخوا د ځوانو څېړونکو سفیر اهم ټاکل شوی. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځئ چې په ګډه ورته وګورو. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وایي چې هغه قانونه پرمختللي بلل کېږي چې په ساينس او ټکنالوژي کې د نورو نه وړاندې وي. بیا په ساينس او ټکنالوژي کې هم تحقیق د ځمکه د حدونو نه وتلې او ستورو سپوږمۍ ته رسیدلې ده. بیلابیل هیوادونه سیړنې کوي چې په دې کائنات کې د ځمکې نه علاوه نورې څومره سیارې او ستارې شتون لري. دا راز د دې خبرې معلومات هم کوي چې د دنیا نه علاوه په نورو کومو ستورو کې ژوند امکان لري یا لږ تر لږه ځمکې ته ترې څه ګټه راوړلی شي. د یوویشتمې پیړۍ له پښتنو ځوانانو تمه کیږي چې د دې دنیا نه علاوه به نورې دنیاګانې هم لټوي او د نړۍ د پرمختللي قابونو سره به سیالي کوي. په داسې حال کې چې هر کال د اګست 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، ګورو چې پښتانه ځوانان د څه لټون کول غواړي. د بلوچستان سرخار کوټه کې نورینا شاه چې په 12 جمعات کې په انجینرینګ کې زده کړې کوي، وایي د ستورو او خلایي ساینس په برخه کې اعلی زده کړې کول غواړي، ځکه چې دا یې له ماشوموالي راهیسې لوی ارمان دی.
زه اته کال غواړم چې زبر اوسنم اسمان ته کتل د ستوري ته د سیارې د سپوږمۍ ما شوق پیدا شو چې دا ستور کې څه شته، دا سره کوم جوړ شوی دی، د دې څه کار دی. نو زما ډېر شوق چې زه باندې کې نورو موایم نورو ملم اصل کوم چې دا څه جوړ شوی دی، سره کوم دی کار کوي. بیا هغه بعد مې کتابو سما سبق ویل د واري کې دا ستوري د سپوږمۍ په واري کې.
نوموړی وایي په سیمه کې ورته د ستورو او سپوږمۍ د علم په اړه ډېر معلومات نه ترلاسه کېده، نو د انټرنیټ او سوشل میډیا استعمال یې شروع کړو.
دا چې ار څه مطلب چې سره کوم جوړ شوی دی، دا ګر د شان چې کابل کې نو بیا چې دا سوشل میډیا کې څه چورته وای دا مې بیا دغه جوړ مې په دې کې آی ډی نو ما ویل چې زه د دنیا ټول شوم چې دا ستور په باره کې مسوم شوک دی او زه غواړم چې په دې کې نور مخته لاړ شم. مګر زه چې دی د بلوچستان سیمه کوټه نو دلته چې دی بلوچستان پاکستان کی نور خلق بھی اغم پدی کی سواخی
دا چې په سوشل میډیا او ټویټر یې چا سره رابطه وشوي او کسنګ نوري نشا په دې اړه ویل د نړۍ د بیلابیلو برخو خلکو ورسره رابطه کړي او ورسره یې تر څه حدا مرسته هم کړي دي.
زما چې ما راپېم سو دا یو کې چې دغه دې چې مګزین چې دې د دې سوال ما راپته اوس دې چولې دې چې دې دې شوک دې مګر دا چې به بلوچستان د چې دې دا ادارې دا شان نه ست د استرونومیسته نو به چې دې دې ویلې مې چې ستا انټرویو اخو خپل مګزین د پاره چې موږ دنیا ته ستاپ باندې چورتو اے چې دې مګزین انټرویو اخو نو به چې دې خپل مګزین کې دې شایعه د زیار باندې دې از ما پوښتنه وکړي چې هغه څه چې دې داسې کوم څه شي په ګور ما از ما چې دې ټلسکوپ هغه څه کتل کیږي نو ما از ما ټلسکوپ نشته دې دې د یو کې څه ټلسکوپ هم راوستل گیفت په تور کې دې دې امبیسډر سوما سفری چې ته یې هغه زستم دا د ایشیا څونه دا کښنی عمر بچان چې دوی دوی پار والی وای چې کار وکړه دوی چې دوی کوم دوی شوق دی هغه هغه پښتنه ورته وکړه بیا چې دوی هغه باندې بیا دا دنیا ته وښ دوی کانیان سره کوم دی ما دغه کار کوله.
نوري نشا وایي تر دې دمه یې دا معلومات ترلاسه کړي چې د شمسي نظام ځینې سیارې داسې دي چې پکې د یوې نه زیاتې سپوږمۍ دي او په ځینو کې انساني ژوند هم ممکن دی. نوموړی پکې د جوپیټر یا مشتري نومې سیارې په هکله وویل
ما سره دا دغه په باره کې معلومات دا سیارې چې دي لکه اوس د جوپیټر چورته وایي هغه چې دي او شپته چې دی هغه سپوږمۍ د جوپیټر نو هغه چې دی سپوږمۍ توای دغه ټاکن توای هغه چې دی ویلې دی چې هغه کې ژوند چې دی کیږي.
نوري نشا وایي د ستورو د سارنې دوربین یا ټیلیسکوپ په ذریعه وخت په وخت د ستورو نظاره کوي خو په دې برخه کې له امریکا اعلی تعلیم او تحقیق ترلاسه کول غواړي.
ما سوچ کړی دی چې بار موږ ته لاسه مولې د څه چې هغه رنګ سم سبق نسته بل انا سم مدارې سم ځوان دا نه څه چې ځوان سم له سایډ مشن واخم چې دا باندې کې نور مخته لاړ سم مخته د څه به د ملک نن راشم.
نوري نشا زیاتوي چې پاکستان کې د ستورو او خلایي ساينس ادارو ورسره هم رابطه کړي او د ټیلیسکوپ ورکولو وعده یې ورسره کړې ده. د نوموړي په وینا مور پلار ورسره د لړکې هر ډول تعاون کوي. د نوري نشا پلار حفیظ الله په دې حق له ویل
دا هو ډېر ښه و چې دا خبري شروع کړې دا باندې بدل راځي په لاره کې چلے او دا چې جاوی نه نه رغبیل چې مزور ته وایو ها جاوی هون دی په دې کې به اسمان ته قتل دستور ته قتل بیا ورالا بیا بدن نه بیا به ویډو بیا به دستور ته دا ښه والو قتل نو بیا چې دا لږ غټس ولا د ټول اسکال سولا د بیا لس خو دې ماتول شه د ټول سو ماتول ته ماتو کمپیوټر راوا
نوموړي نه پوښتلی چې نورینې به د ستورو خبرې کولې نو ده ته څنګه ښکاري ده
ما د عجیبه خو لګېدل ما خبر شول مالته به دې مځکې کې نه ته بالای په آسمانو کې ګرځې نو بیا ما سوچ وکړې ما شوق دی بس ټیک دی کوي دی اوس دې خپل شوق دی عجبه ما عجبه خو معلومېدل ما د چې په دې عمر باندې ته ستوري څه کوي تا او سره ستاسو کار دی لیکن دا دې بیا دې شوق چې ما وکړل مل پروا نه سړي دې مختار څه کوي دې خپل مرضی ده.
حفیظ الله وای زنه خلکو بورته ویل چې په لور باندې دومره خرچه ست کوي او هر خبره یې ولې منی خود دغه خبره تل شاته غرزولې دي.
خبره دا چې د خلکو خبرو ته معذور نه ګورم زه به نه ګورم چې دا زموږ صبح خو ډېر پس باندې دا تعلیم د لیاز بیا خاص کر انجونې خو څو سکول ته پرېږدي نه پرېښول دغه تر اتمه پورې تر لسمه پورې لیکن ما دے ہم سلا سائی کا والا شادی دوڑ سے مخت دے دی سونی چیز ما خپل وسائل ہو با کی دنا نہ ما ہر سور کر اس مر کو ما نو دا سیری چیز رشتہ داران دی عزیزان دی او خود دی مخالفت کوئی لیکن ما غت نہ کتر دا غت نہ گورم اس دا اس کانفرنس یو ایس اے کی ندی ما چل سے آواز صاحب ما بالکل آواز لار سے سوک در سر سے دا علم دا پارا زی دا پاین دا پارا زی بے شک لار سے
حفیظ اللہ وای چې غواړي لورې د خپل زده کړو لپاره اعلی تعلیمی او تحقیقي ادارو ته لاړ شي او دنیا ته وخایي چې پښتانه خپل خويندې لونه د تعلیم نه نه منې کوي بلکې په هر شوبه کې دوی ته اعلی زده کړې ورکول غواړي د نوموړي لور نفیسه شاه د ستورو او خلایي ساينس په برخه کې د تحقیق اراده لري په دې اړه په پاکستان کې د موجودو ادارو تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې پښتانه ځوانان ستورو ته رسیدل غواړي د کوټې نورینا شاه په دې لړ کې د نړیوالو سره رابطې کړې او په دې برخه کې د اعلی زده کړو او تحقیق اراده لري نوموړي د برېټانیا د یوې ادارې لخوا د ځوانانو څېړونکو سفیر هم ټاکل شوی په دې اړه نور تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ
په پاکستان کې د ستورو او خلایي ساينس قامي تحقیقاتي اداره سپیس اینڈ اپر اټماسفیر ریسرچ کمیشن یا سپارکو نومیږي په دې اداره کې د تعلیم او پوهاوي د سانګې مشر عبدالستار په دې حق لا مشالې ډیوته ویل چې دوی اوس په تعلیمي نصاب کې د دې مضمون د شاملولو اراده لري
اب ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ اس کے اندر ہم نے
اس منگ د سندھ صوبیر تعلیمی نصاب د بورڈ سرا یو پروگرام شروع کړی چې پکې مو د شپږم او اوم جمعات د ساينس په کتابونو کې د ستورو او خلایي ساينس په اړه یو برخه شامله کړې ده دا راز په دې حق لا د یادې صوبی استادانو ته د پوهاوی لپاره تربیتونه هم ورکوو چې پرورو به بیا دا لړۍ نورو صوبو ته هم وغځول شي دا ټول سلسله د پاکستان د تعلیمي نصاب مرکزی بورډ په دایره کار کې د نن تر سره کیږي
عبدالستار وای د شپاړسم یعنی ماسترۍ او پی ایچ ڈی په کچه هم سپارکو ځوانانو ته د تحقیق موقع ورکوي دا چې په شپږم او اووم کې هم د ستورو او خلایي ساينس په اړه معلومات شاملېږي او د یونیورسيټي په کچه هم د دې مضمون حوصله افزایي کوي نو د لسم او دولسم لپاره هم کوم پلان شته او کسنګه په دې پوښتنه عبدالستار وویل
په
نهم او لسم جماعت کې د مضمون په شاملولو غور روان دی دا راز مونږ هڅه کوو چې د دولسم او څوارلسم جماعت په لیول د آرټس میډیکل انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس تر څنګه د ستورو او خلایي ساینس څنګه هم شروع کړی شي او د دې نه علاوه مونږ غواړو چې په یونیورسيټو کې د دې لپاره ځانګړې شعبه خلاصه کړل شي
نوموړی وای د دې نه علاوه چې کوم ځوانان په انفرادي توګه پروجیکټ کول غواړي او دوی ته واسطوي نو هم دوی ورسره مرسته کوي
اگر کوئی سټوډنټ انډیویډیولی وانټس ټو کیری اوټ سم کایند اف
که کوم انسان په انفرادي توګه په دې برخه کې کوم تحقیق یا مطالعه کول غواړي او د هغې پراجیکټ جوړ کړي یعنی چې څه کول غواړي څنګه به یې کوي څومره لګښت به پې کېږي او ملک او کام ته به یې څه ګټوي نو مونږ د هغې جایزه اخلو او که هغه قابل عمل وي نو مونږ یې منظوري ورکوو چې دا راز د ځوانانو حوصله افزایي وشي
عبدالستار وای نوری نشا او نور داس ځوانان چې د ستورو او خلایي ساينس په اړه د زده کړو معلومات کول غواړي نو د انټرنیټ د لارې د سپارکو پاکستان ولټوي او نور تفصیل هم ترلاسه کړي دغه خبره مو د نوری نشا سره هم کړي او هغه وای چې دا راز به یې د کورنۍ نه د زده کړو بوج ډیر کم شي نو مو وړي د ځوانانو په خاص توګه جنکو په نوم خپل پیغام کې وویل چې کوم مضمون سره شوق لري هغه دی وای او له مهنت دې ډډه نه کوي
ما پیغام دا دی چې دوی خپل کوم کوشش دی هغه دې نه پرېږدي خپل محنت نه پرېږدي کوم مقام پورې کړ اس څنګه وي مکه حالات چې دی هغه مقابله دی نه چې کوي نو زه وایم چې دې خپل محنت جاری کړي شي او چې کوم دی غواړي چې کوم شي مخته لاړ شي هغه دې
دا راز د نورینا شاه پلار حفیظ الله هم د میاندو پلارانو په نوم پیغام لري
زما خدا پیغام دی هر مور پلار دا چې به انجنونو زیات تعلیم ورکړي زخپل دا پنجلی باندې زیات تعلیم ورکی ولی چې سبا دا محتاج نه ای بچا زنو جنجین خدا عزیز دا میره محتاج دی سبا میره خدا نخواستا مرسو معذور سو دا خدا محتاج دی چې چیرې علم لري تعلیم لري کم سے کم خپل خرچه خپل په اولاد باندې خو به تعلیم کوی چې زه خو د دې په حق کې یم دا هلکان څه زیات د انجونو چې انجونې د مخ ته ولاړې شي او باید هر یو دې دا کوشش وکړي چې انجونې د مخ ته ووځي سبق سې پوه وایي.
پوهان وایي چې پښتانه ځوانان او په خاصه توګه جنکۍ د ستورو او سپوږمۍ څېړنې کول غواړي نو د دې ولس راتلونکی به ډېر روښانه وي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0024221211. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 0024221211. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.